السلام علیکم، محمد شبریم دا سدی رادو د 9 بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم طاهر روشن په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش، ترکی ډیپلوماټ فریدون سندرلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړې همشغه کونکي ټاکلې دي. نوموړی د امنیت شورا د پریکړې لمخې دند لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلواک ارزونه وکړي. ګوتیرش له ښاغلي سندرلی اوغلو څخه غوښتي چې د افغانستان اوسنۍ ننګونو ته د رسیدو لپاره د دوی واحد همشغه تګلارې لپاره د وړاندیزونو د چمتو کولو په پام کې نیولو سره د وی خپلواک ارزونه مشي وکړي. د سپین مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي برید طرح وشلې دی. د اپریل د اگست په 25 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په پایله کې یو سلاویا تن افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شول. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې جان کربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه یو مشر چې مستقیم نه د دغه بریټ په پلانولو او سرته رسولو کې لاس ترلود وشل شوی دی. نو موږ زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وشل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي. ښاغلی لاوروف د سرګندونې بېګا د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبرې غونډې ته وکړې. هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبرې ورسره وشي، خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونه لا هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دي. په بلخ ولایت کې د موټر د اوښتو په پیښه کې یو لستن خپل ژوند له لاسه ورکړی او نه تنه ټپیان شوی دی. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان محمد آصف وزیری وویل چې د نهر شاهي په ولسوالۍ کې یو هایلکس موټر چپه شوی او د دې پیښې ټپیان د مزار شریف ملکي روغتون ته انتقال شوی دی. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د ایران د ځواکمن شورا نگهبان شورا یو غړی د دغه هیواد په شمال کې د مازندران په ولایت کې نن وشل شو. د بریټ پر مهال درې تنه نور ټپیان شوي دي. نیمه دولتي فارس اژانس خبر ورکړ چې مشکوک بریټ کونکی نیول شوی دی. د نگهبان شورا غړی عباس علي سلیمانی چې پخوا په سیستان بلوچستان اکثریت سنی میشته ایالت کې د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي ځانګړی استازی بو، په بابلسار ښار کې د اخیستو ټپونو له امله سا ورکړه. د چینایي رسنیو د راپور له مخې ولسمشر شي جن پینګ وای چې اوکراین ته ځانګړی استازی واستوي چې له ټولو لوریو سره د اوکراین د جګړې ته پای ته رسیدو لپاره خبري وکړي. د راپور له مخې شي جن پینګ دا خبره د اوکراین له جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی سره نن د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. اساسي رادیو په منځني صفه د ولسمشر په ټول افغانستان کې اوري. په ویانا کې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي مشرانو درې ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې. د دې غونډې د اجنډا جزئیات تر سره شریک وو او د طالبانو د ویان نصر مهم په دې اړه اخیستی دی. امریکایي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د خونړۍ چاودنې د طرح د وژلو خبر ورکوي. د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ویانا کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفو سیاسي څیرو درې ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ د وی اعلانې په خبرولو سره پای ته ورسیده. په انګلیسي او دری ژبه خبره شوې د اعلانې کې چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې د بهرنیو اړیکو مشر میسم نظری پر خپل ټویټر خبره کړې، له طالبانو سره د سولې سي هواري لار غوړه بلل شوې، خو په عین حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت د ټولو بڼو پر ملاتړ او پراختیا ټینګار شوې. جزئیات اجمل ان را سره شریکوي.
د ویانا د دې غونډې اعلامیه وایي چې ګډونوالي د طالبانو د ټولو مخالفو سیاسي بهیرونو ترمنځ د انسجام لپاره هڅه کوي، او د دې چارې د ترسره کولو لپاره د یوې کاري ډلې د جوړولو یادونه هم شوې. په اعلامیه کې تر یو واحد چتر لاندې د طالبانو د ټولو مخالفانو د راټولولو مسله راغلی ده. د دې درې ورځنۍ غونډې په پای کې چې د طالبانو د حکومت تر ډیر شو زیاتو سیاسي مخالفو څیرو پکې برخه اخیستې وه، د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د نظامی هڅو ترڅنګ سیاسي هواري ته هم لاره پرانستې پرېخي. احمد مسعود وایي یو شی چې زه یې غواړم څومره چې ممکنه وي روښانه کړم دا دی چې موږ تل د نظرونو د شریکولو، خبرو او مذاکرې لپاره چمتو یو. هیڅوک باید داسې ناسم غوانن ګیري چې موږ د پوځي فعالیت طرفداره ډله یو او یا داسې یو اپوزیسون یو چې د خبرو لپاره هیڅ پرانستی وار او کړکۍ نه لرو. په اعلامیه کې د خزو پر کار او زده کړو د طالبانو محدودیتونه غندل شوی او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتل شوی چې د طالبانو حکومت د پرسمیت نه پیژني. د ویانا د ګډونوالو اعلامیه په دوه کې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیدونکو غونډه د افغانستان د خلکو د رښتینی استادو په غیاب کې غونډه بللې او له ګډونوالو یو غوښتل شوی چې هر هغه بحث نه چې د طالبانو د واک د دوام او د ادامې په وینا د افغانستان د وضعیت د پیچلتیا سبب کیږي باید ډډه وشي. د دې غونډې د اعلامیې په خبرګون کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د ویانا د غونډې ګډونوال د په وینا پیژندل شوې څیرې وبللې چې د مجاهد په وینا د خپل واک پر مهال د افغانستان لپاره څه نه دي کړي. خغل مجاهد وایدا سیرین افغانستان بیا جوړول شي او نو د افغانستان لپاره کومه هیله او اجنډا لري. مختلف افکار او شخصي ګټې ورته مهمه دي. له همدې کبله د خلکو کوم درد نشي دوا کولی او خلک هم ترې کومه تمنه لري. ذبیح الله مجاهد همدارنګ ادعا وکړه چې د مهال افغانستان په سوله او ثبات کې دي او خلک نه غواړي چې د پوینا بیا لګړوړي او بدمرغۍ سره مخ شي. دا طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسي په افغانستان کې د دې ډلې د حکومت پر ضد څو مخالف او سیاسي او نظامی خوځښتونو سر راپورته کړي. خو د دې خوځښتونو ترمنځ د یووالي او همغږۍ نشټواله د ګڼو څارونکو په باور د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو د کمزوري کېدو سبب شوی دی. هغه ستونزه چې په ویانا کې راټول شو د طالبانو څو مخالف او سیاسي سیوروي په اعلامیه کې پر هواري ټینګار وکړ. خو دا چې د طالبانو په وړاندې د ټول افغانستان په کچه مخالف سیاسي خوځښتونه به تر یو چتر لاندې درات ولیدو ورتیا عمومي کنه د بورسلاغ سرګند شي چې د بیان له غونډې ورسته د غونډې ګډونوال د بیلابیلو طالب ضد ډلو ترمنس د انسجام درامنځته کولو په برخه کې هغه څه چې په اعلامیه کې ویلي عملي کوي او کنه.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سپین مړی وایي طالبانو د کابل پر هوایي ډګر د بریت طرح وشل. د سپین مړی د امنیت شورا ویان جان کربی د سیشن بی پرس په اعلامیه کې وویل چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې دا ځانمرګ بریت طرح کوونکی چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د تخلیف بهیر کې وشو وشل دی. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې امریکا د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت څنګ دغه مهم غړي د وشلو په عملیاتو کې مداخله نه کړي. جزئیات په دې راپور کې
سپینې مړنې خبر ورکړی چې د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګې برید کوونکی د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د سپینې مړنې د امنیت شورا ویان جان کربی د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه یو مهم غړی چې دا برید یې طرح کړی و د طالبانو لخوا وژل شوی دی. جان کربی د وژل شوي کس د هویت او د وژل کېدو د ځای په اړه جزئیات ورنکړل. په هغه ځانمرګې برید کې چې د 2020 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو، لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. دا برید په داسې حال کې د خلکو د ګڼې ګوڼې ترمنځ وشو چې په افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په سلګونه کسان د کابل د هوایي ډګر په دروازه کې راټول شوي وو. جان کربی د دغه برید د وژل کېدو په اړه په خپلې بیانیه کې ویلي چې هغه د داعش ډلې د خراسان څنګه یو له مهمو چارواکو څخه و چې په مستقیم ډول د ابي ګیټ په څیر د عملیاتو په پلانولو کې لاس درلود او اوس د بریدونو د پلان او ترسره کولو توان نه لري. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبان حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د پوځي چارو په اسدالله ندیم په دې اړه وایي
د طالبانو په وړاندې د امریکایانو یو ډول خوشبیني زیاته شوې ده او دا د امریکا د متحدو ایالاتونو د استخباراتي بنسټونو او د هغه شمیر طالب چارواکو چې په دې برخه کې کار کوي د دوامدار استخباراتي کار پایله ده. ښایي پرمختګ شوی وي. دا چې طالبانو دغه چارواکي وژلي ښایي د امریکا د متحدو ایالاتونو د استخباراتي معلوماتو له مخې وي.
خو د سیاسي چارو په طارق فرهادي بیا بل نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په همدغه ورځ جو بایدن خپل کاندیدیدل هم اعلان کړ، سره له دې چې اتیا کال عمر لري کولای شي د نورو څلورو کلونو لپاره هم ځان کاندید کړي. خایدا سره ارتباط ولري چې ولې نن دا مسله اعلان شو، ولې طالبانو دا نه و اعلان کړي.
چرا طالبان نه اعلان نکرده بودن؟
خود امریکا د دفاع وزارت وایم جنرال پاتریک رایډر واشنگتن پوسټ ته ویلي چې امریکا د کابل پر هوایي ډګر د برید مسول او د داعش ډلې د دغه مهم غړي په وژلو کې لاس نه لري. بل خو د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد په یو لړ ټویټونو کې دا کړي چې له تاجکستان څخه هم یو شمېر افراطي وسله وال افغانستان ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي دي. د دې سره سره ښاغلي خلیل زاد خوشبیني څرګنده کړې چې ترهګري په افغانستان کې د القاعده شبکې له ګواښونو څخه نه ده خبره شوې. د امریکا د مشرانو جرګې غړي لینسي ګراهام بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا له ګټو څخه د طالبانو د دفاع په حق له ښه احساس نه لري، خو هغه د هم لیکلي دی خوشحاله دی چې د هغه برید امن چې پکې 13 امریکایي پوځیان ووژل شول له منځه ولاړ. سپینه ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو لخوا د کابل هوایي ډګر کې د ځانمرګې برید د اصلي عمل او د داعش ډلې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو چارواکو په وار وار اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو وار بیا د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو په امن پټنځای بدل نه شي. خو طالبانو تل ویلي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ نه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په اړه د موافقې د تمدید په وړاندې تر اوسه خنډونه نه دي لري شوي. ماسکو ویلي چې تر هغوی د دغې موافقې له مخې د صادراتو په وړاندې خنډونه لري نه شي، دغه موافقه به تمدید نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دغه موافقه که تمدید نه شي، د اعتبار موده یې راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. گینادی گاتیلوف نن په جنیوا کې د روسیې د دایمي استازولۍ په دفتر کې خبر اعلان ته وویل چې د دغه موافقې د تمدید په اړه د روسیې دریز نه دی بدل شوی. موسکو ویلي تر هغو به د دغې موافقې له تمدید سره موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیز خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف ویلي و چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. لاورف ویلي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تیر میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیز د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لري نه کړي، نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاورف پرونسیشن په ملګرو ملتونو کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د موافقې په اړه یو لیک استولی چې ځواب به ترلاسه کړي. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې وویل چې ولسمشر پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف پرون سه شنبه په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هڅه کوي چې د دغې موافقې د روسیې برخه عملي شي، خو د دب خبره تر اوسه دغه هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. لاورف زیاته کړه چې ملګري ملتونه له هغو هیوادونو سره چې پر روسیې په یو اړخیز ډول بندیزونه لګولي خبرې اترې مخته وړي. د لاورف په خبره په ځانګړي ډول د روسیې روسل خو بانک تر اوسه د سویفت له نړیوال سیستم څخه استل شوی دی. د لاورخ په وینا د پیسو د لیږدولو د بیمې ستونزه هم تر اوسه نه ده حل شوی، خو ګوتیرش د ته ډاډ ورکړی چې له مالی ادارو سره د هغه د تماسونو په نتیجه کې نرخونه ټیټ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شیخ زاهدم د هلمند نوزاد څخه یو ځل بیا د افغان مسلمان عالم په صفت پر خپل محترم واکمنو طالبانو دا غږ کوم چې د ځان مکلفیت یې ګڼم چې محترمینو تاسو د قلملار ټولنې کوم دغه چروان دی پروګرام په دې باندې شک مکوي د غوسره تاسو همکاري لا وکي. همداسې کوم ادارات دي د یونیسف اداره چې د ماشومانو د تعلیم تربیه په مورد کې کار کوي دا سره تاسو همکار اوسئ. داسې په ملګري ملتونو د کار کوونکي چې دي یا نور دلته کومې موسسات چې په اړه کار کوي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د خوا څخه د دې سره چې همکار اوسي زمينه د کار ته برابر کی ترتیب او تنظیم وکي. نصاب په تور کې زنانه خور کار کوي ورسره هغه به محرم ورسره یې هیڅ خبر نشته. نو پر افغانانو باندې تاسو شک مه کوئ چې دغه مثلا لباس طبیعت موافق نه یا سر جوړول یا ژر څه لنډه کړي سي بس پر دې باندې شک وي چې دا ټولنه د 1400 کال کې جنګ شي مؤمن مسلمان افغان ټولنه ده. نو تاسو د نړۍ سره تحمل ولري محترم مسلمانانو ورونو. اوس چې د جهان کلی افغانستان مکور جهان کلی مسلم ورور باید داسې وکړو چې داسې نه چې ځان وینو جهان نه وینو. نو چې ځان وینو جهان هم باید ووینو. نو محترم مسلمانانو ورونو ستاسو څخه موږ دا غوښتنه کوو چې د تعلیم په مورد کې چې هر څه وي تاسې ترتیب او تنظیم وکړي. افغانستان وګړي د بې تعلیمۍ سره زیات څه ورېږي. مننه. کامیابه اوسې.
السلام علیکم. زه سنگر نیازی تاسو ته دا پیغام پریدم د رادیو آزادی کارکونکو ته ټول سلامونه پسل سلام. دا پیغام د منتشره مواد را کول ډبلیو پی دا اول میاس به را کول په 15 ورونو باندې په 15 پلرو باندې ومنه ومنه ته چې تسخیم کې سونه راځي په 15 پلرو چې تسخیم کې دلته شوراګانې جوړې کړې وي. دا شوراګانو په سر یو دانه ملک ده. نو دې څنګه کې 22 شوراګانې دي بیا 22 ملکان دي. نو وړ به ډېر راغلل وړ به دی واخېستل خپلو مېزو کې بهیر وړه دي هغو خبره اخوا دې خوا کړه. نو موږ خو نه کار لرو نه کسب لرو نه چې لرو. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. په دې خبرونه کې د کتاب نړیواله ورځ لمانځو. اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار تم لاو تړله ساری ترجمه کړل او چاپ شو.
د پروین ملال پښمول می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه خسته چې ولې افغانان لکه څنګه چې په کار دی کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوستلو ښوونه نور ته کیږي.
د نوي چاپ شوی کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلای.
سراج الاخبار نوي فکرونه راوټو کول په خپلو اثارو کې په خپلو شعرونو کې.
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلې.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی وو، ډېر مزین وو، ولې د کتابونو څرک نه وو.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوشیو په ورځو کې په جوړو کې څه سر وفړي. روان اکشن بی د کتاب نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28مه د کتاب د نړیواله ورځ په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندوی ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چاري ټکنی شوې. لیکوال اکبر کرګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه آزادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار ته ملا وتړله، ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول. او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعات فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې هم لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤلوم مونږ وکړای شول د تیر احصایې هم را جمع کړو چې په تیرو څو لسیزو کې تقریبا 300 عنوانه کتابونه چاپ شوي. خو مونږ وکړای شول چې 300 عنوانه کتابه په یو کال کې چاپ کړو. دا البته دا په پورتو فارسی او حتی په ازبکی باندې چې دا کتاب دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه قوم په پلانو نه د اکاډمي علوم د لیکوالو ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر اتک سره یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی، په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندۍ شوه. خو له بده مرغه د زمون فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اگست له 15 وروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې. یعنی د تیری ویل سیز په چیر بیلابیلو خبرندوی ټولنو چار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول، اوس محدود شمیر کتابونه چاپوي. ځینې خبرندوی ټولنې خو بیخي کتاب نه خپروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځای چې د نظام تر بدلېدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي، له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډېر کم کتابونه خپره کړي دي. خو د دې مرکز مسؤول نجیب الله جیرک هیله مند دی چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړي شي.
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د 2.5 کال خاص خوند نه و د تحولاتو سره، خو اوس امیدوارسته خوشبینسته چې انشاءالله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلې دي له غوراس تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلونکي دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خصي.
شغلی زیرک زیات کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځي یو هڅه کوي چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي. خو سش کال دا ورځ د اختر په درېمه و، نو سمونه لمنځل شو. په افغانستان کې د جمهوریت د دوه ملسیز پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندې شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراش ته وکتل شي، په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا 0.2 چاپېده. شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعې چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج.
ما په نظر عمده دلیل دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي، او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي. که چیرې د بیلو کتابونو لوست هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلېږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي. ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسېږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې 2 دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل یې هم مخه نسي نیولی.
داخل ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نسره دی.
زما په اند دا مسله بیرته د دوی د وړکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزه نه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق یې پیاوړی کړي.
شغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډیر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپل کتاب دی.
زما په خیال یو علت یې د متفاوتو ذوقونو دی، خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دیته ډیر خوشاله یم چې پورسته کلونه کې سره لزینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوی. خی یو ویلته د لوستونکو زیاتوالی وی کسو کتابونه لولي چاپخانه د ډیرو کتابونو په چاپ خپل پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خبرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبس درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې وی پیړۍ کې له لوړو ژورو تیرې شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خصوص کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا دیرشو مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خصوص کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر لې وغړي اقبال ساحل څخاورو
کاله ځنی تجربې وایم، نږدې هر کال می تر سلويختو تر 500 پورې مختلف کتابونه خستل او هم به مل وستل او لملګرو سره به می شریکول، دغه په باب می بحثونه ور سره کول. اما اوس تقریبا په دې سلورو 500 میاشتو کې به می تر سلورو زیات کتابونه نه وی اخستي او نه به می لوستلې وي.
جن په دې باور دي چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې لا افغانستان سره بهرنیان هغه سم رست نه کوي چې مخکې کولې، او ګڼو مؤسسات خپل کارونه درولې دي چې ور سره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ خپل خوست کې تر ټولو لوی اعلان داده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې موږ د ټولو ستونزو حل په دې کې د خلک فکر کولو ته واسي یو مخ خپل فکر یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې غته پیسې نه لري، نو دغه لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لور پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځي ته لاسرسي نه لري، دغه لپاره نو په ولسوالۍ کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کو، شپږ ما کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږ ما کتابتون په مسخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ ک. که څه هم دا څنګه په خوست کې به اوس کوم هم حل کړی دا تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پانتون لري د خوست پانتون شیخ زید. نو دا څنګه حل شي؟ مثلا یو څوک دا بهانه کې چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم، الله مو هڅه کوي چې نور هم دغه کار پراخه کو، نوې کتابونه د کتابتون ته ورکړو، دغه د خوست پاتې شپګل سوالي کې کتابتون جوړ کو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې مورفي غیزه کړې ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله، کتابونه به راکول چې کتابتون جوړ کو، اوس په هغه شکل نشته چې بوخاو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کو، دغه کې هم کمښت راغلی دی. نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي بل پلان دالو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې راکو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي، او تر څنګ د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډیره استفاده کوو چې فیسبوک ته، تر څو دغه کتاب بازارو غوړي کې نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځيږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډیر خراب شوی دی بیرته په خوست کې راولو.
کچیرته دغه سم مدني فعالیتونه زیات شي، شای له کتاب سره مینه وغوړي شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وای د کتاب لوستونکي تر مرګ مخکې زر ځل ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خبرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته، خو له بي خبرتیا ورسته.
هر کې د هاشمي خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګل مخې درې لوی برخې لري. یو برخه په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي، او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
شاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپش کتابونه تاسو چاپ کړی دي. دا سادي رړی مچلې په بیلابلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نوی آثارو په اړه خبري وکړم. تر بي خبرتیا ورسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره ژغیدلایم.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړي.
هغه وخت چې زه له د ژورنالیزم معسلوم په کابل په هنتون کې له دغه جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پکوله، بلکې لومړنۍ مقاله مې هم په هغه وخت کې چې زه له معسلوم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنی د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي، او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډیر د موضوع په علاوه ډیر مهم آثار د ولس پر بیداری کې او یو نوې پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو د تحصیل هغه د پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه په خوا تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې تاسو د ډاکټورا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورزنګ اغیزي هم دې ته ونه هڅولې چې په روسیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړي او د پښتو پانګه سر راغونډ کړي؟
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما د خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه، دی هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او د یو ځانګړي اثر د یو ځانګړي رساله په توګه خبره کړم. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ را یاد کړ او لږه کومه غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه، مخکې مو ویل چې لومړني پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپي بڼه باندې راوتلي دي او چاپ شوي دي. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو تشکر رسول کې یو څه ته اشاره وکي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کالا نشرات کړي دي. د 1290 تر 1290 هجری شمسي کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 المریز کال کې خپور شوی دی. دا د صالح محمد خان، مولوی صالح محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروست بیا په هر غنا کې یا په زنیو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستي کلونو کې بیا تقریبا په هر غنا کې یو پښتو شعر راغلی دی، او وروست بیا پښتو نثرونو هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي، منصور لیکنې هغه مې هم راوړې دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیاوې چې د دغه آثارو دي هغه مونږ ته ډېرې جالبې دي. مونږ کولی شو جوړې چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیا د پښتو شعرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم و چې زمونږ د پاره نن هم ډېر ارزښت لري، او مونږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانۍ له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي، او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی، او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا سرتاسته د یو بېلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوي لیکلی دی، په هغه وخت کې البته داوي تخلص نه کاوه، عبدالهادي پریشانو. او بیا په بله ګڼه کې بیا د مولوي سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی، هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله، او چې قفس کې ژړل دای ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولی نه پوښتي څوک حال زما یو له بله، ولی نشته بې فغانه کاروبار زما، ولی حت ابدي راغی په وار زما. دا یو ډېر لوی شعر دی، دا د ازادۍ
بیا تر ډېرو کلونو پورې. انځور صاحب د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هېواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې، بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انځور صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغون شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډیر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سره پام باید ورته وکړي. یو خبره دا ده چې دا اثر د افغانستان د تاریخ یو برخه ده، د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زمونږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه، او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکی ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې څه ډول اثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي، او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمی حالې ځلې کړي، د قانون د جوړولو لپاره، د قانون د رعایت لپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره، او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي، او له خپل تاریخي روایتونو سره ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړم چې ممکنه ده، ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو، د شعري اړخ ګورو، په دې کې کمزورتیا شته دي، او د بېله شکه چې په لومړنیو د آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه، یوازې په پښتو په دری ادبیاتو کې، بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغه سي تحول په درشل کې ادبي اثر چې نوي خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل ورته کې لري.
انځور صاحب بخشي د هنري کمزوري ته چې تاسو اشاره کوي، فکر نه کوي چې بیا د زمان لپاره وکړي چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده، ما همدغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وای د څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقې دی، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلې زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
او بالکل هم داسې ده، او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی،
یو بل بیت کې وایي چې دی یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډیر دی. یعنی داسې یو ادعا وي چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډیره مننه،
خوشاله اوسې.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارته اخیستې ده. مخکې تر دې چې له شغل مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه نه څه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 420 ژبو آثار خوندي دي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و، او د دې ترڅنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشی، فیلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکاری، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانی لوحې. د کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 15 میلیونه او 3 لکه مخطوطات پراته و. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 15000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته، او لدې ډلې د عربي ژبې زر داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې د 20 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سادی شیرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي جګپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانه اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانه دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمېنې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله. و کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جیفرسون د کتابخانه ته د خپل کور شپږ زره څلور سوه واتیا کتابونه وړیا ورکړل. سبان څلویښت کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګید چې د جیفرسون د یو شمیر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس درې ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ورجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. دا موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر شپږ زره ډېرې تولې په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. لاننه اته کاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنی بودیجه څه باندې 500 میلیون ډالر ته رسیده، چې په 2021 کال کې د بودیجه 800 میلیون ډالر ته لوړه شو. دا کانګرس کتابخانه ته په وروستي کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 2000 نوي مواد سپارل کیږي، چې لکتنی او ارزونی وروسته دا کتابخانه نږدې 10000 اثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانه دوی ته سپاري، او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانه د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شای خورا محدود افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څیړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې دې ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي؟
امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي، د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی، هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی، هغه ورسرایي او زاړه کتابونه په ډېر په احتیاط کورې، او هلته بیا ډېر نظارت چې د کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولې زه چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدله، او په کتابونو پسې مې اره خاص ترګې کشولې. هېڅ د کتابونو الماری نه وې، دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د هغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شیانو ډېره جدي پوښتنه کوم، یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې، او دریم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا تر میدان دي هغه ډېر کم دي، مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې هم هغه برخې ته ځي، مګر زموږ آثار ټوله ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته یو اکسس تر کول کیږي، او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې انټرنیټ ته لاړې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپینځر یو ناس دا پوښتنه وکړه چې زه دلته کتابونه نه وینم، هغه راته ویله چې وی خندل وی ټکولم، وای نوې دنیا ته ښه راغلی، مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وای موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چې هر ځای چاپ سوی دي هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړي دي، او ټول په سپیس کې دي، په فضا کې دي. او کتا چیر په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلې، هغه موږ په ډاټابیس کې شته.
لکه دا څنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ارڅه ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
متاسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په عبدالبخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده، په باختری لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبې لیکل شوی دي. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، یعنی په بیلابیلو لیک بڼو باندې. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په بریټیش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې، ته خپله چې دا څه شته، بیا که ته د نسخې نمبر اخلي، هغه یو مشخص نمبر لري، دغه په اړه مطالعات کوي، نو بیا کېدای ستا
دلته هغه نسخې سے تقریبا لاغر اور اس سے لکھل سی سے پشتو لکھ دود سرا یو سو دا تقریبا دے خوشحال بابا لا زمانے را پودی خوا پودو خوا اثار کم کم جالب شای پیدا کری دی کانگرس پا کتاب تون کی
پشتو فارسی دا غصی میں پجو بو ازبکی پدر کمانی چون شانستا دا مکمل پرات تیگی دا یو مشخص اکسس غواړی چې تاسو درکول سي بیا به ته دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس غواړی افیشل اکسس غواړی اکیډمیک اکسس غواړی او عام مطالعه کوونکي پایسته مت غواړی ما چې کوم ونډ اخستې ده یا مثلا ما کول سوي دي د پروفیسر په حیث چې تقریباً ماڈرن ٹول شان پکشی کی ہاتھ جنی کلم نسخے دستار نامی التستا جنی نورستا خو دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ماده دغه سره د نور ډیجیټل دغه سره وکړي هغه دا دی چې دې ځنی برخې پټي دې ټولې برخې تاسو په لاس نه درکې.
مرحوم صاحب، ما په خپل په انلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده. د افغانستان د تاریخ په ارتباط، د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځنی شان شته، نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکړي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورش. فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لوی اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د ریسرچر په صفت باندې ورننه وځي د کتابتون ته، د لوستونکو په صفت باندې ورځي او که په کومه بڼه باندې ورځي، فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلي بیا ورشي؟ بلې،
دا ډیره ښه خبره وه. ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي خلک فکر کوي چې بم دي، او دغه موږ ته ډیره جدي ستونزه جوړه کړې ده. د افغانستان د ژبو اطلس یو سلو څه ټوکه کې د ناروې په یو دغه کې پروت دی، یو نارویژن انسټیټیوټ دی په هغه کې پروت دی، موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص. موږ په تېر حکومت کې د دې کوشش وکړ چې دا په رسمي توګه دغه واخلو. اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شان برخو ته ننه زیادي فکر کوي چې حتمن کوم خرابکاري ته نیته. بدبختي دا ده چې زموږ پاسپورټ هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چې هغه ډېر کم و، هغه مطلق د لاس ورکړی.
مرحوم صاحب، دغه ټولو مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان پر ارتباط پیدا کړی؟
جالب شی خو څو شان جالب ماته مشتراګلی. یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی. دی په جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو دغلری، یو وینډو ورته وایه، یو ډیسک ورته وایه، یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نوم شول سوی دی. او ته چې کله غواړې چې د افغانستان برخه مطالعه کړې، نو دوی ته راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې. نو دوی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل. بیا هغه برخې ته چې زولاړه لمه الته میم وکتل، نو د دغه څه چې مې پوښتنه وکړه کوم کس چې د برخې مسؤول مال د افغانستان، ولدا بیرغونه وګوره، خپل بیرغ پیدا کړه. څه پدې بیرغونه کې وګرځېدم هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ. یو ځای مې کتل، د افغانستان غوندې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل، یو بیرغ و تور سپین و زرغون، او مې کتل هغه د افغانستان نوم ورسره نوشته و. اسړې ته مې وویل، مال دا بیرغ زموږ نه دی، یو دا څنګه دلته پروت دی؟ احول دا ستاسو بیرغ دی؟ دا داسې خبره ده، مال څنګه خبره ده؟ دا تقریبا 15 کاله کې دلته پروت دی. چې مې کتل، دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل، دا هغوی په پاکستان کې د یو اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و او دا بیرغ د غلطه ځړی دی. ما هغوی ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندلی دی، هغه تور سور زرغون بیرغ دی، دا نه دی. دوی ویل، ولا موږ نه پوهیږو تاسو موږ ته یو څه ولیکئ. نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د هغه برخې رئیس یو ښځینه و، هغې ته ولیکئ چې دغه بیرغ زموږ نه دی، دا د جنگیانو یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دی، هغه دا نه دی. نو هلته مې خپل ایمیل هم ورته ولیکئ. له نیکه مرغه چې په سبا یې ماته د هغه دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دغه ستاسې خبره واخیستله، موږ به انشاءالله ډېر ژر دغه وکړو. ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې سوی دی، نه د افغانستان د برخې څوک راغلي دي چې موږ ته ووایي چې دا بیرغ زموږ نه دی. نو دا ستاسې خپله ستونزه ده، تاسې مطمئن اوسې موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تیرې شولې، له نیکه بخته ورمه ورځ ما ته دماغ برخې پرېسې ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستې، نو ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا تور سور زرغون بیرغ بیرته ولګو یو هغه عکس یې ما ته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننې د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستي شېبې به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس له واده مخکې ناو یا زوم ته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړی پنوم جامې، میوه او نور د سنگار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک په دې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل دا سجلرو د خبريال پراپور کې
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوي کورته د جوړي د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوي او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړي وړلو دود لډیر په خوا پاته دی. دغه دود که څه هم د وخت په تیریدو تغیر شوی، خو خپل ارزښت یې وسم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزه کوي دغه دود پکښته یال وړسات هلمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوي کورته د اخترونو څخه څوونی مخکې د شوځ لخوا په دریا وهلو او نڅاګان وړل کیږي. کلنه بی شفیع د جوړې د دود پاړه د سیبای
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای کوچی او مثال نو میوای اشریا خیا په لدی بل شش جو ال بدریو په شی یوس شسه چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورور کیږي نه وي د بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدري بوټنو شی سره پستا او بادام جواز دا می وشه می وسر برابر کړي کلچی او کیکو دا شان بلا ور
جوړه پکند هار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بیبی شافیا وای کته هم د کوزدی پر محل دواړي خاوي داجمنه کوي چې ملاماته وونکی دودونه بنه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دو تر سره کوي چې ناوی یا زوم نا امید نسی.
بیا څوک څوک بیا راسي چې وای مې راوړنه درو هغه بیا بیا د ناوی د خواصه خو بیا د ناوی مرته خو نور کی وای را زوم نا امید نه پرېږدم یا د زوم د خواصه وای ناوی نا امید نه پرېږدم مروري نو بیا هم کده زوم د خواصه ورکړو سه د ناوی مور مجبور کیږي ورکی دی وای بد کار دی نو زوم نا امید کیږي او کده ناوی د خواصه ورکی بیا د زوم دا مجبور کیږي وای ناوی نا امید د نه پریش د پجرورو دا شخوان کې نه شپې زوم شپې شخوان کې نو یو بل پښتنه کې وای نه ته جوړه نه دراوړې د زوم د خاله به وای زوم ته جوړه نه دراوړې نو دا به خن کې چایې نه دور تراوړې دا به خن کې
دا اختري ز جوړو دو دیوازي تر واده پوري نه دی محدود. کله کله له واده څخه کلونو تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو شدود غنی د نمړی په وینا په دې سره د هلک او جلی د کورنوي ترمنز مین او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغه سمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیل بیل ریواجن او دودونه لري چې په کښې یو د زمان او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې تر څنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسی یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره دا خبرې مجله رانغاړو. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شریخ